افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت خبري مجله اوري. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاران په یوه جومات کې پیل سوی برید پای ته ورسید. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیز حمله پای ته ورسیده. د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د اسیا په لوبو کې د سرو زرو د مډال په ګټلو سره اتلولي ترلاسه کړه. او روسي مقاماتو یې کریما ټاپو ازمتنیز دی نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیزه حمله پای ته ورسیده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نجیب دانش د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکي څلور کسانو چې یو یې ځان په قلعه نجاره سیمه کې د امام زامن پر جماعت باندې په برید کې په چاودنه کې ځان الوزولی و او درې نور بیا د افغان سرتیرو لخوا وچل شول. دا نوموړي په خبره په دې حمله کې لس ملکیان وچل شوي او دیرش نور ټپیان دي. نجیب دانش ویل پولیس توانېدلي چې یو سل اووه کسان له جومات څخه ژوندي وژغوري. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی. ویلي دي چې ترورستان نشي کولای په دا ډول بشریت او اسلام ضد اعمالو سره د افغانانو یووالی مات کړي. بل لور ته اسوشیټیډ پریس خبري اشانس وایي په افغانستان کې داعش پورې تړلې ډلې د کابل د نننۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په دې اړه په همدې خبري مجله کې نور جزئیات خپرېږي. د قندار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ تېره شپه جګړه شوې چې لسګونه وسلوال پکې وشل شوي دي. د قندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاولي کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حمله په نتیجه کې وشل شوي دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هملته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن د څلوېښت کسه وژل شوي دي. ولس کسه زخمیان دي. په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي.
د قندهار د امنی قمندان وایي په بیګانۍ جګړه کې د ملي اردو دوه او دوه د پولیسو عسکر وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولي کوټ د تېر شپې د جګړې په اړه رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی احمد یاسین سالک قادری د اسیایي لوبو اتل شو. قادری نن وکولی شول چې د اسیا په یو پنځوسم دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماتې ورکړي او د نوي کیلوګرامه په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د سل کیلوګرامه په وزن کې د سپینو زرو مډال واخیست. د اسیا یو پنځوسم دور سیالیو ته د افغانستان لس ملي لوبغاړي ورغلي دي. د اسیا یو پنځوسم دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې روان دي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. روسي مقامات وایي کریمیا ټاپو ازمتنیز دی نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي دي. روسیا له کریما سره د نښلېدو لپاره پر تمام ټاپو ازمه د یو پل د جوړېدو چارې پر مخ وړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې اوکراین پورې اړوند د کریمیا ټاپو ازمه په خپلې خاورې پورې وتړله. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر روسیا تورن کړی دی چې هڅه کوي د هغه په خبره په زور سره نړیوال سرحدونه له سره رسم کړي. جیمز ماتیس همدارز ویلي چې واشنگتن په فعاله توګه اوکراین ته د نوي دفاعي وسلو د ورکولو پر مسأله غور کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار کړی دی چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې الحاق یا یوځای کېدل ونه مني. د امریکا د دفاع وزیر دا خبرې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په شپږویشتمه کلیزه په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړي. جیمز ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له اوکراین کتنه کوي. بلور ته بیا د اوکرين پاوس او روسي پلو بلتون پال پر یو بل تور پوری کوي چې د اوکرين په ختیځ کې له اوربند څخه تازه سرغړونه کړې ده. اوکرينی ځواکونه وایي بلتون پالو په دونیک سیمه کې د درنو سپکو وسلو ډزې کړې دي. د اوکرين پاوس وایي د بلتون پالو د دې پرونکو عمل پر وړاندې دوی ډزې نه دي کړې. اخوا بیا بلتون پال وایي چې د اوربند له نوي تړون وروسته دوی یو سرتیری د اوکرينی سرتیرو په ډزو کې وژل شوی دی. د اوکرين د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې له 2014 کال راهیسې د اوکرينی ځواکونو او روسي بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلي خبریال د نیولو پر وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. د دغه سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبري آژانس ته مشر مهمان الیف پر ضد لګېدلي تورونه بې اساسه دي. د توران خبري آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالی د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې اوري چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جمعات کې پیل سوی برید پای ته ورسید. ځینې سیاستوال او د ولسي جرګې استازي وایي د روسي چارواکو روسي څرګندونې څرګندوي چې روسیا د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني.
امریکا ته به ده چې باید د ډېر عقل او د ډېر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ. د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې د القاعده او لشکر طیبه په یوه لوی مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې لس وسلوالې وژلي. په خوست کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي.
د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه تورنمنت
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جمعات کې سوی برید پای ته ورسید. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د څلورو بریدګرو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر سلو ډیر کسان د پیښې پر مهال ژغورل شوي دي. ناجیه صفی په کابل کې ده له نورو جزئیاتو سره.
بلې مننکم سالی صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د یو لسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت برید پای ته رسیدلی او دوی وایي چې په دغه برید کې لس تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ارقام تلفات
دی. روسي ارقام چې موږ ته لسمه را رسیدلې په خوشنۍ سره په دې برید کې لس کسان وژل شوي، 13 ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکیان دي. په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همدارنګه په دې پیښه کې درې پولیس هم وژل شوي، 8 ټپیان دي او 100 کسان ژغورل شوي دي. تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او درې حمله کوونکي هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دغه پیښه مسولیت داعش ډلې منلای. دغه حمله دقیقا نن له غرمې وروسته په یوه نیمه بجه وشو چې نږدې 4 ساعته یې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال تکیه خانی د اهل تشیع جماعت ته نوتلي و چې ډیری کسان یې غمل نیولي و. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اګست میاشتې په لومړۍ نیټه هم په هرات کې د اهل تشیع پر جوادیه جماعت برید مسولیت داعش ډلې منلی و. په هغه برید کې له 13 کسان وژل شوي وو او تر 15 نور ټپیان وو. بلی سالی صاحب،
ډیره مننه. په راپور کې مو وردل چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جمعات کې سوی برید پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د څلورو برید کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. بل خو د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې پر یو جماعت نننۍ حمله وغندله او په کې لیکل سوي البته د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې هغه جنایت کارو ترهګرو ته به د خپلو اعمالو سزا ورکول سي چې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان په جماعت ترورستي برید زموږ یو شمیر وطنوال شهیدان او ټپیان کړل. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي ترورستي ډلې پوهیږي چې ورځ تر بلې له ماتې سره مخامخ دي، هڅه کوي عام وګړي د عبادت سپېڅلي ځایونه او د لمونځ کوونکو په ګډون ښځې او ماشومان په نشه او قرباني کړي. د برید پر مهال د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې له ځینو عیني شاهدانو سره خبرې کړي. د دوی خبرې به واورو.
مسجد خانی بلا گفت تقریبا 60 نفر قدیم هست.
امروز جمعه بود، یعنی جا نماز مسجد امام زمان قلعه نجورا نماز جمعه بود. یک وجه جار انتحاری دارم بده که بابتا پیروان پولیس است. یک شخود انتحاری کسی تاش داخل مسجد دارم بده فکر ساعت یک وجه.
د کابل څو تنه اوسیدونکي و چې د کابل قلعه نجاره سیمه ته څیرمه پر یو جماعت د نننۍ حمله په اړه خبرې کولې. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر تړلو وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. پر جماعت سوي جګړه پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې 14 کسان وژل سوي، 4 تنه یې برید کوونکي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر 10 ډیر کسان د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینو استازو او افغان کارپوهانو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په تړاو د روسیې پر وروستیو انتقادونو بېلابېل عکس العملونه ښوولي دي. دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ بې ګټې بللې ده. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پاړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګندونی د ولسی جرګې د غړي او افغان کارپوهانو له بیلابیلو خبرګونونو سره مخ شوی. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د روسی چارواکو وروستۍ سرګندونی په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي رادیو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې تکرار نه کړي.
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب شي. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه هماغه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل. بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کی، بلکې دنیا ته هم وښي چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبته نه وه، او بلاخره باید د دې شله چې ناکامه شله. او په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسته له هغې کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستیو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده ده، او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی، او دا به د ده په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولي ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري، او له همدې عمله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت د آسیا کې د امریکای په افغانستان کې چې مرکز د آسیا دی نه غواړي، او په موږ خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی، په موږ خاطر هغوی ته وسلې ورکوي. هیڅ ضرور و داسې ستراتیژي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکېچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي، وضعیت به لا پسې خراب شي.
پورا پور کې موردل د ولسی جرګې یو شمیر غړو او افغان کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي د روسي چارواکو روسي څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیا د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې او ویلي دي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز سوی دی. عین څرګندونې د ولسی جرګې یو استازي هم کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر نن یو غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړه. ویل چې د سولې پر ځای جنگ ته پکې ترجیح ورکول شوې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ولسی جرګې وکیل ظاهر قدیر د امریکای پر نوې اعلان شوې ستراتیژي انتقاد وکړ چې د سولې پر ځای پکې د جنگ دوام شوی. نو موري دا څرګندونه د جومی پورس په ننګرهار کې د مشرقي شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړې چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې و. ظاهر قدیر په خپل خبرو کې د امریکای لخوا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایش سره د جګړه وشي خو طالب سره د سولې. خاغلی ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې هغه واضح هم په کلکه رد کړی چې ګوندې د کوم سیاسي ائتلاف ملاتړ لګیا دی. نوموړي وویل دی د هیڅ ائتلاف سره نه دی او یوازې د ولس د هغه غوښتنې په خاطر یې ولسی حرکت پیل کړی. په دې غونډه کې د نورو ځوانانو قومي مشرانو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد شاکر فاروقي وویل په اوسني نظام کې ظلم، فساد، غصب او د قانون خلاف نورې کړنې اوج ته رسیدلي. دی وایي د دین اخوالو پر ضد به مدني حرکتونه کوي او کارتیا شوا د سر په قیمت هم مبارزې ته تیار دي. د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د مشرقي خلکو پر حق سترګې پټې کړي او ګواښ وکړ کچېرې د ختیځې سیمې ولسونو ته حق ورنکړل شي دوی به پراخو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه بے پلار کړو مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو ماشامنی نیم ساعت خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شوراوک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په سفري سیمه کې د القاعده او لشکري طیبه په یو مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې له کبله لس وسلوال وژل سوي چې په هغوی کې پاکستانیان او عربان هم شامل دي. چارواکي وایي دوه نور وسلوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي بماین وژل سوي. صادق رښتنی له نور تفصیل سره.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د شوراباکو لسوالۍ ته چیرمه د ډیورن کرښې په سفري نقطه کې د القاعده او لشکري طیبه په یو لوی مرکز کې ماین چاودنه سوي چې لامل یې و پاکستانی دوه عرب او یو افغان وسلوال پکې وژل سوي. د دورانی په وینا دغه مرکز د شوراباکو لسوالۍ او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورن کرښې په سفري نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره په لاندې واټن کې جوړ شوی وو چې ډېر وخت به د ماین جوړولو او د افغانستان په خاوره کې د بریدونو بیلابیل پلانونه پکې جوړېدل. د پولیسو د بیان په وینا وژل سوي وسلوال د ماین جوړولو ماهرین دي.
د لشکري طیبه او القاعده ګډې قرارګاه په مابین کې چې د ډېر وخت فعالیت کوي په تروریستي او منفجره موادو په ترکیب او تنظیم کې او له دغه لارې په تروریستي بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول درلودي. نن سهار شپږ بجې په یادې قرارګاه په داخل کې د ماین په پایله کې
په عین وخت کې چارواکي وایي دوه نور وسلوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي ماین وژل سوي. د کندهار د امنیت کمانډانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې رامنځته شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پېښو په اړه څه نه دي ویلي.
په خوست ولایت کې د مدني بنسټونو ګوندونو او شوراګانو د ګډ ائتلاف په قربتوب د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډالو ترمن سیالي روان دي. دغه سیالي چې له لوی اختر مخکې پات رسیدي د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګ او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخب ټیمونو پکې ګډون کړی دی. تفصیل له نجیب الله خیل خبري.
د جمعې په ورځ د خوست د اولمپیک ادارې مشر عزیز ملنګ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د فوټبال د یو ټورنمنت هدفونه ځوانانو ته د نشه یي توکو د زیانونو په باب د پیغامونو لیږدول، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د اوسني نظام نه د ملاتړ موخې یادې کړې.
د نشه یي توکو سره مبارزه په خاطر د سولې د غوښتلو په خاطر باندې او همدارنګه د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه ټورنمنت نو دغه ټورنمنت فعلا د پاره مونږ پرون ورځ د خوست ولایت او د روزګان ترمنځ لوبه وه. نن د خوست دوه ټیمونو ترمنځ مسابقه ده او د سی وروسته ان شاء الله تعالی د پکتیا او د میدان وردګو مسابقه شروع کیږي.
د خوست د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان له سوال څخه د یو لري پروت ولایت اورزګان شل تنه ورزشکاران هم برخه لري. د اورزګان د ورزشکارانو لوبډل مشر وایي:
نو میر رحمت الله روشان د اورزګان ولایت څخه راغلی، نو موږ ډیر خوشاله چې خوست ولایت راغلی. دلته په دې ټورنمنت کې مو برخه اخیسته ده. یلمن ولایت تللی، کندهار ولایت تللی او د بولدک ولسوالۍ تللی، دوه ولایتو تللی مسابقه لپاره. او پرون مو د خوست بی سره مسابقه وه، یو یو مساوي سوله.
د میدان وردګو د فوټبال ټیم لوبډل مشر محمد نبی ستانګزی وایي: په دې سیالیو کې قوي لوبډلو برخه اخیستې ده او هر ټیم په دې هڅه کې دی چې د مسابقو اتلوري خپل کړي.
نو هر ټیم کوشش کوي، کده خوست ټیم دی، کده لوګر ټیم دی، مثال کده پکتیا ټیم دی، ټول کې ورته ویل لري. ښه ټیمونه دي، ښه تکړه تکړه پیران کېشته دي. نو موږ هم په همدغه کوشش کوي چې ان شاء الله موږ هم ښه پیران لرو. بعضي دي په ملي ټیم کې لوبېدلې دي، ان شاء الله موږ هم کوشش کوو چې قهرمان شو په دغه ټورنمنت کې.
داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په خوست کې د وشو د رزمي ورزش د فدراسیون په چوکاټ کې هم د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې پیل شوې دي. د یاد فدراسیون مشران د دې سیالیو موخه په ملي او ولایتي کچه د وشو سیالیو لپاره د خوست د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي.
وګورل چې په خوست ولایت کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډلو ترمن سیالي روان دي. په دغه سیالیو کې د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګو او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخب ټیمونو ګډون کړی دی. دغه لوبې به در لوی اختر مخکې روان وي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست، هغه بریدون کې چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل زیرک ټلیفونونه ته انستال کړي او په کمزور انټرنیټ هم کولای شي چې زموږ ژوندۍ خبرونه یا هم تیری خبرونه واوري. د اپلیکیشن نوم دی آر اف ای آر ال. د اپلیکیشن تر انستالولو وروسته جبه او سرویس انتخاب کړي، تر هغه وروسته کولای شي چې زموږ خبرونه په اسانۍ سره واوري. ماشمنی خبری مجله اوری چې تر شپږنیمو بجو دوام کوي. ورزو فرا ولایت په فرا کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دی ورستیو کې زیات سی ودی او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه هم نیولې ده. اړوند چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي او په ډیر لوړ قیمت هلته خرڅیږي چې په دی ورستیو کې مینوال هم زیات سی ودی. احمد شاه پیترت او نور تفصیل.
په دې ورستیو کې د شات د مچیو فارمونه او د شاتو اثرات کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې په فرار کې د شات د مچیو فارمون لري وایي چې د فرار د شاتو کیفیت تر ایراني شاتو ډیر لوړ دی او دا چې د فرار ولایت شات تر ایراني شاتو په لوړ بیه په خپل ایران کې هم پلورل کیږي. په فرار ولایت کې د شات د مچیو د فارمتن مسؤل سردار محمد خپل له کار څخه خوښ دی او وایي چې تر سل زیات د شاتو د مچیو صندوقونه لري او سږ کال یې تر اویا کیلو ګرامه زیات شات ترلاسه کړی دی. که څه هم د شات د مچیو صندوقون څنګ ته مرکز نه څه خطر لري، ځکه چې د شات د مچۍ د چیچلو امکان شتون لري، خو بیا هم ما ځان صدر محمد ته نږدې کړ او دغه څخه مې د شات د تولید او چولولو په اړه نور جزئیات وپوښتل.
اصل ایرانی و خارجي کې نه کیفیت زر مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزانتر به بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می اصل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغانی میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه.
همدیل که کسان چې د صدر محمد شات مچۍ مچی فارم ته د شات رانیول لپاره راغلی هم خوشاله دي.
کیفیت اصل فرام شمار هیچ اصل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک اصل خوبه.
ما تقریبا یک سال میشه که از اصل استفاده منو خیلی هم راضی و بخود ما هم تکلیف زونو دزی دارو.
لبلی خو د فراولای د کرهنی ریاست چارواکی په فراولای د شات د اصلات لوړ کیفیت خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس انجینر عبدالمن متین وای چې سش کال کابو اته ټن شات په فراولای کې پلاس راغلی او همدا شند دغه شات کیفیت ترانه شاتو لوړ دی.
اصل ولایت فرامو در بودن بیش از 8 تن پیش بینی شده تولید
د فرا ولایت اصل تر اته تن زیات پیش بینی شوید او د خوشی خبر داده چې زمو رسل د برنې هوادون تر اثر چې دلته مخکي واردیدل ش کیفیت لري او د شنو بوټو شتون دلته په فرا ولایت کې د اصل پر کیفیت ډیره مثبت اغیزه کړې ده. باید وویل شي چې فرا ولایت د هواد کرنز ولایتونو څخه د چپکشي د سابو او میوجاتو سربیره په دې ورستیو کې د شات تولیدات صنعت هم پراخ شوی دی.
ومردل چې په فراه ولایت کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دورستوي کې زیات سیوی او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم تر ډیره حده ډب کړې ده. چارواکي وایي چې د فراه اصل اوس ایران ته هم صادریږي. تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکي چارې سنبالوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بله بهرنۍ مسأله څیړو. د ملګرو ملتونو یو مقام ویلي چې په نړۍ کې ناوړه شرایطو ګڼ کسان محتاجه کړي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه په یوه رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو د مشر په صفت د سټیفن او براین دنده د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شخړو اصلي ریښې وچ کړو. په ورته وخت کې اوبراین وایي چې د ملګرو ملتو 193 غړي هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي. ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 83 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 23.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي. د موزمبیق لپاره 10 میلیارد ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارد ډالر. همدارس عراق او یمن هغه هیوادونه دي چې د دغو لپاره د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او خلک یې سخت وځپل شول. په یمن کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه یوازې 1.3% راغونډې کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده، په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې ده چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو د دغه هیواد ډېرې سیمې خوندي نه دي، نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته نشي استولی.
د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. بی پیلوټ الوتکې که څه هم تر ډیره د بریدونو یا هم په اوسنیو شرایطو کې د عکاسۍ لپاره کارول کیږي، خو له دغو الوتکو اوس پر کرنیزو مځکو د درملو د شیندلو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوري.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېده کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. دا الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن 101 کیلو دی، د باد او توپان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
د ازادۍ پر چپو
مایا تولایم د کورنل نه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بعد سلامي حقوق بشر ته پیغام ده کوزي واقع منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه بوخاني مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار په خواوی د انسانانو یعنی ککرۍ تخاور منډلې خو د انسانانو غوګونه غري هله مې دادا چې دغه سي اشخاص په وړاندې ضروری او ایتنګ اقدام وکړي. والسلام.
شه رحمت کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټول شریف خلکو څخه پیل کوم چې نور جنگ پیډیا خپل افغان متحد کوم سره دای شي ځکه چې څنګه چې موږ ته جنگ د پدې جنگ د خپل ځانمن د قرباني کې مونږ نه خیر شه
زه د ننګرهار ولایت د سارې غلجي د لسوالۍ څخه انور دغه پیغام ترتما دلته د راغو د سیسي په نامو یو کلینیک دی د لسوالۍ څنګه سره پاږي چې څنګه ډاکټرانو 10 بجې د تکور ته ځي سار په نه هو مهمو باندې راځي په 1200 د تکور ته ځي هیڅ یو ډاکټر هم حالت نه وي او نوکریوالم نه وي او ورته صدا چې تغذی مواد کورو ته وړي ډاکټران خپل په خپل بچیانو په کورو کې کور کې خوري او دوا راخلی درې میاشتې دوا راغلی و الله سره دې وروسته هغه دوا ټوله نه واغې ټوله خرچه کړې وه دا باید د دې پوښتنه وشي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی و لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده ورستۍ خبری مجله له فرشته نگانه ووري